ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د ګولیا دوشنبه ورځ د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. وخت په پاکستان کې د مخام شپږ، په افغانستان کې د مخام پنځه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي. په دې ساته خبرونه کې مو قربانه زه مجاهد جواد
او زه سمینه احسن
هرکلی کوو. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستان هغه رپورټونه غلط بللی چې ګنې امریکا پاکستان ته ورکړی کېدونکې فوزی امداد ځنډولی او زیاته کړې ده. دا هغه پیسې دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې مصرف کړي او امریکا ته پاتې دي. پینټاګون وایي دغه فوزی امداد یې ځکه ځنډولی چې پاکستان په خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
یہ نیا اقدام بھی پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د جلال آباد د قونسلګری پر مسالې خبرې کړې دي. راپورونه وایي د قونسلګری تړل کېدو سره عامو خلکو او کاروباریانو ته د ویزو اخیستلو په برخه کې زیاتې ستونزې رامنځته شوې دي.
او د اسلام آباد های کورټ د پښتون تحفظ موومنټ گرفتار کړی شوی فعال حیات پریغال د مقدمې اورونه یوې هفتې د پاره ځنډولې. نن په اورونه کې د اف ای ای لخوا پریغال په حق لا رپورټ کې د هغه پر ضد هیڅ قسمه د جرم ریکارډ نه وو.
او اوس هم بشپړ خبرونه.
پاکستان هغه رپورټونه غلط بللی چې ګنې امریکا پاکستان ته ورکړې کېدونکې فوزی امداد ځنډولی او زیاته کړې ده. دا هغه پیسې دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې مصرف کړي او امریکا ته پاتې دي. دغه خبرې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د پینټاګون لخوا پاکستان ته د مرستو ځنډولو د اعلان وروسته کړې دي. د خالی یا شنبې په ورځ پینټاګون ویلي وو دغه فوزی امداد ځکه ځنډولی چې پاکستان په خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د اتوار یا یکشنبه په ورځ ښاغلی قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دا د مرستو ځنډول نه دی، دا مرستې نه وي، دا زموږ پیسې وي چې موږ د سیمې د امنیت ټینګولو لپاره مصرف کړي او امریکا به دغه پیسې موږ ته بیرته راکوي. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ دا تازه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو تازه پیښه ده او دا په داسې وخت کې رامنځته شوې چې په راروانو څو ورځو کې به د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پومپیو او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد د پاکستان سفر کوي. بلخوا د پاکستان د سینټ پخوانی چیرمن رضا ربانی ویلي په داسې حالاتو کې پکار نه ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکني چارواکو سره ملاقات وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د قونسلګری د بیا پرانستلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی قریشی له خپل افغان سیال څخه غوښتي عادي حالت ته د قونسلګری د چارو د بیرته ګرځولو لپاره باید په جلال آباد کې د هغوی د قونسلګری امنیتي چارې د بخوا په څیر سمبال شي. په بیان کې راغلي ښاغلی قریشی له افغان حکومت څخه د هغو امنیتي ترتیباتو د بیرته نیولو غوښتنه کړې چې د 2013 کال د اګست تر وشتمه نیټې پورې هلته موجود و، ترڅو د قونسلګری کاري چارې د پخوا په څیر خپل عادي حالت ته وګرځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د قونسلګری د امنیتي مسلې د هواریدو پورې به د افغانستان په ختیځ کې یوازې محصلینو او ناروغانو ته د پاکستان ویزې ورکول کیږي. په یو بل خبر کې راغلی دی د بلوچستان په مستون کې د یو ریموټ کنټرول بم په چاودنه کې د یو خونځي خونکی وژل شوی او د هغه زوی ټپي شوی دی. په یو بل پیښه کې بیا د بلوچستان په مچ نومي سیمه کې د سکرو د ډبرو دوه کان کیندونکي مړه شوي او درې نور بې هوښه شوي دي. د بلوچستان د دغو پیښو په اړه د ډیبي خبریال حمید سمسور دا راپور چمتو کړی.
لومړی پیښه له کوټې څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د مستونګ د تیرا د کنډاو په سیمه کې رامنځته شوله. د مستونګ ځایي چارواکو ویل چې د سکول یو استاد په خپله ګاډۍ کې ادیرې ته روان و چې بمی چاودنه وسوله چې په ترس کې د یو وژل سو او د زوی بیا کاری ټپي سو. پولیس وی چې دوی ورځې وړاندې د ورور په هدف باندې د نامعلوم وسله والو له لوري وژل سوی و. بل لور ته بیا هلته په مچ کې د کویلې په کان کې د زارجان ګازو زوروره چاودنه وسوله. د منځ انسپکټر عبدالرشید وویل یو کاریګر کار کوي چې د زارجان ګازو یو زوروره چاودنه وسوله. بیا بل کاریګر ورشه وسوی دی لاندې ورغلی چې د راکشي هغه هم خپل ځان له لاسه ورکړي. د کویلې د منځ انسپکټر عبدالرشید وایي سف امریکا ته وویل چې د کویلې دغه کان 300 فوټه لاندې و. هلته د اوا لپاره پنکې هم موجوده وي خو مزدورانو نه وی لګولي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د اسلام آباد های کورټ د پښتون تحفظ موومېنټ گرفتار کړی شوی فعال حیات پریغال د مقدمه اورونه یوې هفتې د پاره ځنډولې ده. نن د ګول پورز عدالت وفاقي تفتیشي ادارې اف ای ته ویلي د حیات پریغال د سوشل میډیا استعمال په حق له د ریپورت عدالت ته وړاندې کی. د پی ټی ایم یو فعال غړی او موجوده د قومي اسمبلی غړی علي وزیر دیو سره خبرو کې ویلي د نننې اورونې په موقع اف ای د پریغال په حق له ریپورت کې د هغه پر ضد هیڅ قسمه د جرم ریکارډ نه وو او دا چې کم کس په پریغال کیس جوړ کړی وو هغه هم خپل کیس واپس اخیستی. او پاکستان کې به سبا یعنی په 4 ستمبر د صدر د انتخاب د پاره ټاکنې کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي صدارتي انتخاباتو د پاره ټولې تیاری مکمل کړي دي. رابیا پیر نه پیلند تفصیل ورو.
د صدارتي ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن لاړخه په پارلیمان او 4 صوبایي اسمبلی کې پولینګ سټېشنې جوړ کړې سوي دي. صدارتي ټاکنو د پولینګ د پاره بیلټ پیپري او نور سامان هم اسمبلی ته رسول سوي دي. د قومي اسمبلی د ویان تر مخه صدارتي ټاکنو عمل به سهار تر 10 بجو څخه د ماځیګر تر 4 بجو پورې په پارلیمان او په 4 صوبو اسمبلی کې پر یو وخت دوام لري. په اوسني صدارتي ټاکنو کې د تحریک انصاف عارف الوی، د پیپلز اعتزاز احسن او د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن د کاندیدانو په توګه برخه اخلي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې ناپیژاند وسلوالو تیر شپه په دې ولایت کې 3 ښوونځي په بمونو لوزولي دي. د پکتیکا د پوهنې رئیس امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو تیر شپه ناوخته د مرکز خرنی اړوند د حضرت بلال، سید جلال بخاري او د خواجه خیلو په نوم 3 ښوونځي په بمونو لوزولي دي. مهربودین زیاته کړه چې د چاودنو په پایله کې یوازې د ښوونځیو څوکۍ، میزونه، دروازې او کړکۍ له منځه تللي او چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په وینا په یادو 3 وړو ښوونځیو کې له 5000 نیولې تر 6000 زده کوونکو زده کړې کولې چې ټول هلکان دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تازه رپورټ تر مخه یورپ ته تلونکي کډوالو شمیره کمه شوې خو بهیره روم د لارې یورپ ته هوړیدونکو خلکو مرګونه زیات شوي دي. دا رپورټ نن د ګلپورس جاری شوی. د ډیسپریټ جرنیز په نوم دغه رپورټ کې ویل شوی پر اوس کال بهیره روم نه هوړیدو په موقع 2 او 6 خلک مړه شوي. رپورټ تر مخه سګنی کال دغه شمیره وسه پور 1095 ده او یوازې جون په میاشت کې هر یو وو تنانو کې یو ژوند لاسه ورکوو. د یونیسیر د یورپ د پاره یو مشر پاسکیل موراو تر مخه دغه رپورټ نه یو ځل بیا دا ثابته شوه چې بهیره روم د نړۍ تر ټولو خونړی سمندري لاره ده.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې غږ کړی چې په سعودي عربستان باندې د وسلو هر ډول خرڅول بند کړی شي. دغه غږ وروسته له هغې پورته شو چې تیره میاشت په یمن کې د ښوونځي په یو بس باندې د بمی برید په ترڅ کې د 30 ماشومانو په ګډون 150 تنه وژل شوي وه. د بشری حقوقو د څار ادارې یا ایچ آر ډبلیو د اتوار یکشنبې په ورځ په خپل یو خپور کړي راپور کې یاد برید یو ښکاره جنګي جرم بللی. دوی ویلي له دې پیښې سره د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا د وژل شویو ملکي وګړو په نوملړ باندې نور هم زیات شول، کوم چې په ودونو، د جنازو په مراسمو، روغتونونو او ښوونځیو کې وژلي وو. د سعودي ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د امریکا په ملاتړ د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې جګړه کوي.
په ماینمار کې د رویټرز ایجنسی دوو خبریالانو ته د 2 کالو قید سزا اورول شوی. په دوی د ملک د قانون د سرغړونې تور دی. وا الون او کوا ساوو په روز کال دسمبر کې نیول شوی وو. دغه دوانو راخین ریاست کې د پرتشدد فوزی کمپین په خبر پلټنې کولې. د دغه کمپین د لاسه قریبا 10 روهینګیا مسلمانان په روز کال اگست کې بنگلاديش ته وړېدلی وو. د دوی د خبر مرکز هغه 10 روهینګیا مسلمانانو وجنه وا چې په اندین کلی کې د پولیس او فوزیانو د لاسه وجل شوی وو. د رویټرز ایجنسی مدیر سټیفن جی اډلر دغه فیصله غندلې او دې ته ماینمار لپاره د خفقان رسویلی.
د برازیل په موزیم کې ستر لګیدل اور اوس د کابوکیدو په حال کې دی. د اور وژنې د ادارې یو ویاند رابرټو روبیدو نن د ګولیا دوشنبه په ورځ وویل چې دغه اور به پراتونکو 2 ساعتونو کې په بشپړه توګه مړ شي. په دغه 200 کلن موزیم کې د 10 ملیونو زیات لرغونی آثار دي. د برازیل ولسمشر میشل ټیمر ویلي په موزیم کې اوخته تاوان له حسابه وته دی. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې دا د برازیل لپاره یو غمجنه ورځ ده. د 200 کلونو کار، څېړنه او پوهه مو له لاسه ورکړه.
ایران ویلی دی چې د شام حکومت مخالفت راهګرونه د دغه حیوانات شمال ختیځه سیمه ادلیب خالی کول پکار دي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د ګل پورس د دمشق سفر کوي او مطبوعات وایي چې هلته به د شامی صدر بشار الاسد سره ویني. د ایران مطبوعات د ایران خارجه وزیر د خولې وایي باید ادلیب بیرته د شامی ولس په کنټرول کې راوستل شي، د بیا ودانۍ او د کډوالو واپسۍ خبرې په وړاندې بوتل شي.
او وروسته خبر ده چې د سپتمبر دریمه نیټه هر کال په امریکا کې د مزدور یا کارګر د ورځې په نامه د دې لپاره لمانځل کیږي چې د کارګرانو او د هیواد اقتصاد ته د هغوی د مرستې درناوی وشي. په 1980 کال کې په امریکا کې کارګرانو په اونۍ کې شپږ ورځې د ورځې 12 ساعته په ډیرو کمو پیسو کار کاوه. په کوچنیو ماشومانو حتی 15 کلنو باندې هم په کارخانو کې کار کېده. بلاخره د 1940 کال د جون 28 نیټه د سپتمبر لومړۍ د ګل یا دوشنبه ورځ د کارګر د ورځې په نامه په کانګرس کې پاس شو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. پاکستان هغه رپورټونه غلط بللی چې کینی امریکا پاکستان ته ورکړی کېدونکي فوزی امداد ځنډول دی او زیاته کړې ده دا هغه پیسې دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې مصرف کړي او امریکا ته پاتې دي. خو پینټاګون وایي دغه فوزی امداد ځکه ځنډولی چې پاکستان په خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. اورنګزیب خان نه په تفصیلي رپورټ اورو.
دا پاکستان حکومت ویلی دی افغانستان کې د امریکای لخوا د هند زیاتیدونکو کردار املاتړ لوجه پاکستان او امریکای تعلقاتو کې خرابي راغلې ده. بل خو د پاکستان حکومت سره سره مخالفو ګوندونو هم امریکای لخوا د پاکستان د ملاویدونکو 3 کروڑ ډالر امداد تړلو باندې سخت عکس العمل ښودلې دی. امریکای پاکستان د لپاره 3 کروڑ ډالر امداد ځکه او درولې دی چې په پاکستان تور لګوي د ترهګر ډلو پر ضد کوټلې ګامونه نه پورته کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د دې عکس العمل کې 13 ورځې ویلي وو چې امریکای لخوا دا رقم سه امداد نه بلکې دا هغه خرچې دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کړي دي او د ترهګرۍ ختمون لپاره شریک هڅو ضرورت دی. امریکا په پا پاکستان تور لګوي چې دلته موجود ترهګر ډلو خصوصي توګه حقانی شبکې او لشکري تیب پر ضد کاروي نه کوي. د امریکای لخوا د رقم پاکستان ته نه ورکولو فیصله باندې حکومت په شمول مخالفو ګوندونو هم سخت عکس العمل ښودلې دي او پاکستان پیپلز ګوند سینټر رضا ربانی ویل دي چې امریکا ځکه هم پاکستان ته امداد نه ورکول غواړي چې ګڼي دا به د چین لخوا پاکستان کې لګول شوی منصوبو قرضه کې به استعمال شي. رضا ربانی وی امریکا په پاکستان فشار زیاتول غواړي.
یہ نیا اقدام بھی پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب سیکرٹری آف اسٹیٹ آئیں تو بالکل پروٹوکول کے اندر ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان سے نہ ملے اور وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ یعنی شاہ محمود قریشی صاحب جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ ڈیلیبریشنز کریں اور گفتگو کریں.
دوی وی امریکہ اوس ہم پاکستان نہ دے ڈو مور غوښتنه کوي او داسې حال چې امریکای خارجه وزیر پاکستان ته را روان دي نو د پروتوکول تر مخه باید چې پاکستانی وزیر اعظم ورسره ملاقات وکړي. بل خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي چې امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو چې 15 ستمبر به پاکستان ته را رسی ورسره به امریکای لخوا امداد تړلو په موضوع خبرې کوي. د نوړاند هم امریکای پاکستان د لپاره 50 کروڑ ډالر امداد ودرولې وو. پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات د کل اړومبه نیټه او وخت نه خراب شوې دي چې امریکای صدر ډونلډ ټرمپ یو ټویټ کې ویلی وو پاکستان ته 3 ارب ډالر امداد ورکول د امریکای بیوقوفي وه. بل خو د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي دي افغانستان کې هند زیاتیدونکي کردار د امریکای لخوا املاتړ د تعلقاتو د خرابې بنیادی وجه ده. یو اخبار ته فواد چودھری ویلي دي پاکستان خپل هم په دې خبره یقین ساتي چې دلته د وسلوال ډلې نه وي او پاکستان په دې هم یقین ساتي چې افغانستان کې امن د پاکستان امن ضمانت دی او غواړو چې امریکا د افغانستان نقل اوزي نو باید چې دلته مکمل امن وي. فواد چودھری دا خبره هم کړې ده افغانستان کې امن په حق له د پاکستان کردار نه انکار نشي کېدی. بلخوا افغانستان جلال آباد کې پاکستان لخوا کونسلګری تړلو په حق لا د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. د پاکستان خارجه دفتر وای افغانستان خارجه وزیر پاکستان ته جلال آباد کې پاکستانی کونسلګری سیکورټی خکولو په حق لا مکمل باور ورکړی دی. پاکستان هم دوی ته دا باور ورکړی دی چې افغانستان کې امن په حق لا خپل مثبت کردار جاری ساتي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
منوردونکو تاسو د وی او ای ډی وی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري. له ملتیامو یو نړۍ مننه. په همدې مسله پاتې کیږو چې د پاکستان او د امریکا اړیکې په دې وروستیو کې بیا ترنګلې شوې دي. امریکا په یو وروستي اقدام کې په پاکستان باندې 300 میلیونه ډالر چې 1.5 کروڑ ډالر کیږي د غمرستې په پاکستان باندې بندې کړې دي. او له دې سره په پاکستان کې چارواکو او حتی مخالفو ګوندونو کلک غبرګون څرګند کړی. په همدې موضوع راځو زمونږ د ډی بی همکار پیر زوبې شاه صاحب سره خبرې کوو. پیر صاحب، اول خو ستړي مشي، په خیر راغلی.
په خیر.
تاسو کاورونکو تاول دا لګ روخانه کی چې دغه 300 میلیونه یا 1.5 کروڑ ډالر مرسته چې پاکستان باندې بندي شوې دي، دا د څه مرسته وي؟ پاکستان کې په کومه برخه لګیدلې؟ په دې رڼا واچوي.
جی، دا کوم دا یو قسم فوج ته به امریکا دا پیسې ورکولې د تبې کوالیشن سپورټ فند ویل، او دا فند به پاکستان ته ورکولو چې دوی به کوم عملیات کول د ترهرګرو خلاف یا د ترهرګرۍ په دې جنگ کې د امریکې په مرسته کې دوی به عملیات وکړل. عملیات به چې دوی څومره خرچه وشوه هغه به رسیدونه او به امریکې ته ولرسل. امریکې به بیا هغه چې څومره دوی خرچه سوي وه هغه به دوی ته ورواپس کړل. نو دغه کال اول سر شي چې کله صدر ټرمپ یو ټویټ وکړای او پاکستان باندې تور ولګولای چې پاکستان ته موږ پیسې ورکوو او دا په بدل شي موږ سره ټګي کوي، په هغه جواب شي اول دوی 1500 میلیونه ډالر اول ورنه ایثار کړل. او په دغه فند شي یو شرط دا و چې دا فند به امریکا ولا ورکوي چې کله دفاع خارجه چې کوم سیکټری دا دفاع سیکټری هغه به دا دستخط کوي، هغه به دا یقین وکړي چې واقعي پاکستان دا پیسې لګولې دي، په صحیح جی لګولې دي او تر هرګرو خلاف لګولې دي. نو پاکستان په مخ شه چې ورته دوی بند کړه او د کال سټارټ شپ 500 میلیونه ډالر په بند کړل، بیا اوس دا 300 میلیونه ډالر اوس بیا په بند کړل. ټوټل 800 میلیونه ډالر چې کوم دي هغه په بند کړی دي. نو دا پاکستان دا پیسې چیرې لګولې؟ دا دوی امریکې دریز دادا چې دوی په ترهګرو خلاف نه دي لګولې، ولې ترهګر اوس پاکستان په خاوره دي او امریکا بار بار پاکستان دا غوښتنه کوي چې خپل خاوره نه ترهګل لري، کوي دوی په خلاف کاروایی وکړي، افغان طالبان میز ته راولي او پاکستان داسې داسې چې دغه خبرې نه مني. او نو دا امدادی په بند کړای او چې څومره په موقع باندې موږ دا پیسې ولیدل چې پاکستان به اپریشن وکړل، خو اکثر عام خلک وزورې د خلکو کاروبارونه تباس ول، سکولونه کورونه خلک ډسپلیس ول، خو طالبان زور کم نسوای، نه هغه ملک نه ونیولل. ورسره ورسره دا سه هم اگر لیو چې دا پیسې په اغز شنه ولګید چیرې په کار وي، بلکې دوی په خپل فوج شنه نه فوجانو تنخواګانې زیاتې کړې، نور داسې کارونه وکړل چې کوم په کار خو د ترهګرۍ خلاف جنگ شو خو دوی اخش استعمال نه کړل. نو بهرحال دا امریکې فشار چې کوم اچولو سلسله ده هغه یو برخه ده، او دا به نور هم وګورو چې دا سرنګ حالات د دوه ملکونو خرابې شي، فشار به زیات شي په پاکستان باندې، او پاکستان باندې به نور امدادونه رو رو دی باندې.
مننه پیر صاحب. ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم یو وخت د نوي کال په لومړي ورځ فکر کوم په خپل ټویټ کې ویلي و چې پاکستان له امریکا سره چل او دوکه کړی ده، تل یې د امریکا نه پیسې اخیستې دي، ولی لکه څنګه چې تاسو اشاره کوله د ترهګری په ځپلو کې هغه څه کوټلي ګامونه چې دوی ورته ډیسیسیو اکشنس وي هغه څه پریکړنده ګامونه دوی نه دي اخیستي. همدا علت ده چې ترهګر نه یوازې ده چې ځپل شوي نه دي، بلکې د تر پخوا لا زیات دوی تکړه شوي دي، فعالیتونه کوي او ترهګری پر مخ وړي. د بل پښتنه دا ده چې په پاکستان باندې امریکا له خوا فشار په داسې وخت کې زیاتیږي او زیات شوی ده چې ټاکل شوی ده سبا، یعنی د سپتمبر په 14 نیټه به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پاکستان ته ولاړ شي او د پاکستان له نوي مشرتابه او نوي حکومت سره به دوی خبرې وکړي. بلاخره بیا هم پاکستان نه به امریکا څه غواړي په دې سفر کې؟
نو پاکستان خو مایک پمپیو چې کله ټلیفون کړی و هغه ته تیرې هفته عمران خان ته پاغه شي دا خبره ورته کړې وه چې عمران خان چې پاکستان د ټول ترهګر ګروپونو خلاف د پخاورې حکومت دی خو په خلاف د عملیاتو کې، نو یو خو دا یو کیسه ورته کلیر سو چې پاکستان امریکا دا غواړي. بیا جنرل میټس چې کوم د سیکرټری ډیفنس دی هغه ابول ورځ په پینټاګان شي دا خبره کړې وه چې کوم مایک پمپیو مین چې کوم مقصد دا د تګ هغه به د ترهګرو په خلاف کاروایی او ترهګری دا بس هغه وي. دریم بیا مشترکه خبره وکړه $300 میلیون امداد یې په بند کړای، او دا په داسې بند کړای چې دا غوښتنې ورنه بار بار کیږي. نو او ورسره مایک پمپیو سره جنرل ډنفرډ هر روان ده، اول دا نه و خو بیا پکښې دا هور واچو دغه نه دا پته لګی چې امریکا او سیریس ده، امریکا پاکستان یو غوښتنه کوي او غوښتنه دا ده چې تاسو موږ سره په افغانستان شي هغه مرسته وکړي چې کوم تاسو موږ ته ویلي دي چې موږ به کوو، او هغه مرسته څه ده چې تشدد په افغانستان شي کم کوي، او چې کوم زالی دی او کوم ترهګر مشران دي په پاکستان په خاوره هغه یا تاسو ونیسئ یا مړه کړئ یا افغانستان ته حکومت ته حواله کوي یا خبرو ته راولي. خو پاکستان اوسه پورې دا نه کوي، پاکستان بلکې کوشش ته ده چې چین ته ورنږدې شي، روس ته ورنږدې شي. ګوره بل ورځ ایران فارن منسټر راغلی و هغه ته دوی ویلي وو چې موږ امریکې سره چې کوم بندیزونه تاسو خلاف لګېدلي هغه موږ تاسو سره ولاړ یو. نو مقصد دا ده چې پاکستان هغه خبرې اوسه پورې نه مني، او امریکې ورنه یو دا کارنیګی انډومنت فار انټرنیشنل پیس په دغه شی ابل ورځ یو مرکز سوی په هغه شی اسیسټنټ سیکرټری اف ډیفنس چې کوم دا د ایشیا پاره هغه ښکار خبره کړې و هغه دا ویلی و چې پاکستان پر هغه پورې موږ امداد نه بهاله و امنیتي امداد چې کله پورې پاکستان د ترهګرو په خلاف جنگ شي موږ مرسته نوي کړي، او افغانستان په جنگ ختمې دوه شي موږ مرسته نوي کړي. امریکا اوس غني چې پاکستان یو رول لوبولای شي خو دا نه لوبوي. نو دا او ورسره ورسره امریکا ټوټل تعلق نه ختمول غواړي، دا یو قسم سیاسي دباو دا سفارتی دباو پی اچوي او دا امداد پی بند کړای. د ټول مقصد دا یاد چې پاکستان طالبانو ته یا په زور یا په بانه سره یا دغه راضی کی چې دوی په میز باندې کښینی، او پاکستان امریکا اوس نه غړي چې دا پاکستان کولای شي. خو بهرحال پاکستان ولې نه کوي دا ځانته یو کیسه ده، خو امریکا دا بولی چې اوسه ټایم دا چې دا ولس کاله جنگ دا ابل ورځ یو ولسم کمانډر بیا راغلی، نوې کمانډر راغلی. امریکا دا جنگ غټل غواړي، دا جنگ ختمول غواړي، او اوس پاکستان د ځمېدار بولی چې آیا پاکستان یا موږ سره مرسته وکي یا د چکم دوی په خاورې ترهګر راډې دي مشران دي هغه دی باید خبرو میز ته راولي. ولې چې یو دوی ته داشکاري چې پاکستان هغه چې کوم اثر ده آیا اثر دومرسته یا نسته، خو پاکستان وایي چې موږ اثر سته باید استعمال کړي او امریکا سره د مرستو کې کني امریکا به امداد نه ورکوي.
پیر صاحب ما وروستۍ پوښتنه دا رسنګ تاسو مرته اشاره کوله د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې دا کوم اندري روانې دي دا یوازې یوازې یعنی تر ټولو هغه غټ فاکتور او غټ دلیل دار چې د افغانستان په مسله کې ده، او حتی پاکستاني چارواکي وایي چې ګیله لري له امریکا نه چې ولې په افغانستان کې هندوستان ته دومره زیات یا لوی رول ورکړی. په داسې حال کې چې د امریکایي چارواکو د افغان چارواکو په وینا پاکستان ترهګری ډلې څخه ملاتړ کوي او په افغانستان کې ورانکاره فعالیتونه ترسره کوي، ولې هندوستان هلته یوازې په بیا رغونه کې پانګونه کوي؟ څومره فکر کوي چې د پاکستان دغه ګیله پر ځای ده؟
نو پاکستان خو زدا گلا ہمیشہ استعمال ہوئی خود دخش اس حقیقت نستا سرنگ تاسو وی چې کوم هند رول دا هغه خو یو بل نمونه رول دا هغه د افغانستان معیشت سره مرسته کوي، افغانستان چې کوم انفراستراکچر دا هغه جوړولو سره مرسته کوي، خو بهرحال پاکستان دا دریز ورکوي چې دا هند رول، هند رول چې کوم دا هغه به زیاتیږي، ولې چې کوم ترهګرو خلاف جنگ دا هغه چې کوم دا هغه د هند او د امریکا مشترکه یو مسله ده، هند او امریکا مشترکه دشمنان، غټ غټ دشمن حافظ سعید غوندې کسان دوی په پاکستان په خاورې پراته دي، او بیا صدر ټرمپ هند نه دا تمه لري چې دوی به دا بوج ورسره په افغانستان کښې هغه کړي، او بل هند او د امریکې تعلق ډېر زیاتېږي لګیا ده، دوی به اوس وویني چې مایک پمپیو چې پاکستان ته داسې کمه دورې باندې دی خو په هند شي به ډېر وخت تېروي، اورې چارواکو سره به ویني، او پاکستان او د افغانستان چې کوم حالات دي دا به دوی په ایجنډا باندې وي. نو پاکستان دریز اوس امریکا ورته وایي چې تاسو که داسې جایز خبرې جایز مفادات وي هغه به موږ در سره منو، خو اوس خبره د داسې دا چې هغه جنگ ختمولو ده او د ترهګرو اډې دي، د ترهګرو ٹریننگ دا، دوی مالی معاونت دا، دوی علاج دا، جن نکلسن ویلیو اب تک نہ مخشے ہفتہ مخشے چې پاکستان سے چې کوم طالبان آزاد شوری دا ډېر اندېښنې خبرې دي، او پاکستان باندې فشار پچار دا، نو دا یو سټریټیجی دا چې کله پورې دا نوې سوي افغانستان پاکستان حالات به خرابي او امریکې او پاکستان حالات به خرابي شي.
کور ودان یو نړۍ مننه پیر صاحب،
کور مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دیو دا په افغانستان کې د نیټو او امریکني فوزونو ولسم نوې کمانډر هم راغله ده، خپل د څوکۍ یا د فرایز سنبال کړی دي، او هغه به هلته کې کم چیلنجونو سره مخی. په دې موضوع باندې به تاسو خبرې د وایس اف امریکا په ریپورت کې اشفاق مومند.
د افغانستان د امریکایي پوز رخصتیدونکو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي امریکا به روس داسې کولو ته پرېنږدي دي چې افغانستان بې ثباته کړي او د همکارانو ترمنځ اختلافات جوړ کړي. ویل شوي چې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواک د مشرۍ وروستو تیره ورځ د اتوار په ورځ دغه چوکۍ پرېښوده. نوموړي له دې وړاندې هم په سیمه کې د روس په کردار د شک څرګندونه کړې وه. هغه ویلي موږ په دې خبر یو چې روس غواړي د امریکا د کلونو راهیسې کامیابۍ په شابوزي، او د افغانستان د ثبات په اړوند یې د امریکا په همکارانو کې پوښتنې راولاړې کړې دي. نیکلسن دغه خبرې وایس اف امریکا ته په یو ایمیل کې کړې دي. د نوموړي په وینا روس داسې یو موقع د لاسه نه ورکوي چې د امریکا او د افغانستان په ګډون د منځنۍ آسیا د اتحادیانو په مینځ کې فاصلې جوړې کړي. امریکا او افغانستان د وړاندې نه پر روس داسې تورونه لګوي چې د طالبانو ملاتړ کوي، او روس دغه تورونه رد کړي دي. روس په وروستیو کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړوند یوه غونډه هم را جوړه کړې وه، خو د افغانستان د صدر اشرف غنی او روس د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ټلیفون د خبرو وروسته غونډه وځنډول شوه. په ماسکو کې د ستمبر په 14 نیټه د غونډې را جوړولو ویل شوي وو، او په دغه غونډه کې د افغانستان حکومت، طالبان او امریکا ته پکې هم بلنه ورکړه شوې وه. روس په وروستیو کې خپلې هغه اندېښنې بیا څرګند کړي چې د افغانستان په شمالي برخو کې بې نومه هلیکاپټرې د داعش ملاتړ کوي، او دغه کار ذمہ واری په امریکا او ناټو راچي. خو امریکا دغه تورونه رد کړی دی. بلخو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشري په داسې وخت کې یو نوی امریکایي جنرال ته سپارل کیږي چې په دې وروستیو کې یوې خواته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي او بلې خواته طالبانو له امریکې سره په قطر کې د امن په بهیر هم خبرې کړې دي. جنرال جان نیکلسن شاوخوا شپږ کاله په افغانستان کې تیر کړل چې وروستي دوه کلونه یې په دې هیواد کې د امریکایي او نیټو ځواکونو مشري وکړه او تیره ورځ یې په کابل کې په یو رسمي غونډه کې واک جنرال آسټن سکاټ میلر ته ور وسپاره. جنرال آسټن میلر د افغانستان په تیر 19 کلنه جګړه کې نهم امریکایي جنرال دی چې په دې هیواد کې بعد پاتې شاوخوا 20,000 بهرنیو ځواکونو مشري کوي. 58 کلن میلر د 1968 کال په مئی میاشت کې د امریکې په هوایي ایالت کې پیدا شوی وو چې په 1903 کې د امریکا له پوځي اکیډمۍ تر فراغت وروسته د امریکې په پوځ کې په بیلابیلو رتبو پاتې شو. هغلی میلر په 13 مئی میاشت کې په افغانستان کې د جګړې د مشرۍ لپاره وټاکل شو چې د جون په 19 نیټه د امریکا کانګرس د نوموړي ټاکل کېدل تایید کړل. د جون په 19 جنرال میلر د امریکې د کانګرس غړو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې پرمختګ ویني خو دا ضمانت نشي ورکولی چې په دې هیواد کې به جګړه کله پای ته رسیږي او امریکایي ځواکونه به تر کله په افغانستان کې وي. ځینې امریکایي څېړونکي د جنرال میلر ټاکنه د امریکې د حکومت او کانګرس یو غوره ګام بولي ځکه چې وایي هغه به نه یوازې د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې ښه کردار ترسره کړي بلکې د وسلوالو په ضد به اغیزمنه عملیات هم وکړي. جنرال میلر په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مشري په غاړه لرله. نوموړي د افغانستان په ګډون په عراق، سومالیا او بوسنیا کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو رخصتېدونکي مشر جنرال نیکلسن د امریکا له NPR ریډیو سره په خپل وروستیو خبرو کې هیله څرګند کړې چې وایي تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې امن ته لیوالتیا او هڅې زیاتې شوې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اردن کو پاموکڑی یوزل بیا مهم خبرونه ده.
پاکستان هغه رپورټونه غلط بللی چې ګینی امریکا پاکستان ته ورکړی کېدونکې فوزی امداد ځنډولې. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي دا هغه پیسې دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مصرف کړي. پینټاګون وایي دغه فوزی امداد ځکه ځنډولې چې پاکستان په خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلې ګامونه نه دي پورته کړي.
یہ نیا اقدام بھی پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے.
د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په جلال آباد کې د پاکستان په تړل شوی قونسلګری باندې خبرې کړې دي.
او د اسلام آباد عدالت د پښتون تحفظ موومنټ په حال فعاله حیات پریغال مقدمه اورونه د یوې هفتې د پاره ځنډولې ده. نننۍ اورونه کې اف آی اے د پریغال پر ضد رپورټ کې هیڅ قسمه د جرم ریکارډ نه و. پریغال پر ضد شکایت کوونکي هم مقدمه واپس اغستې.
دغه حق جوړی دي چې اوس مزید په جیل کې نشي پاتې. دا به دغه سره جاتی وي. پښتنو سره جبر دی روان دي کله د عدالت په شکل کې، کله د میسنګ پرسن په شکل کې، کله د اپریشن په شکل کې.
او اوس هم پوره خبرونه وره.
پاکستان هغه رپورټونه غلط بللی چې ګینی امریکا پاکستان ته ورکړی کېدونکې فوزی امداد ځنډولې او زیاته کړې ده د هغه پیسې دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې مصرف کړي او امریکا ته پاتې دي. دغه خبرې د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د پینټاګون لخوا پاکستان ته د مرستو ځنډولو د اعلان وروسته کړې دي. د خالی یا شنبه په ورځ پینټاګون ویلی وو دغه فوزی امداد ځکه ځنډولی چې پاکستان په خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلې ګامونه نه دي پورته کړي. د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ دا تازه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو تازه پیښه ده او په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې په راروانو څو ورځو کې به د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پومپیو او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد د پاکستان سفر کوي. د پاکستان د سینټ پخوانی چیرمن رضا ربانی ویلي په داسې حالاتو کې پکار نه ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکایي چارواکو سره ملاقات وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د قونسلګرۍ د بیا پرانستلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ښاغلی قریشی له خپل افغان سیال څخه غوښتي عادي حالت ته د قونسلګرۍ د چارو د بیرته ګرځولو لپاره باید په جلال آباد کې د هغوی د قونسلګرۍ امنیتي چارې د پخوا په څیر سنبال شي.
د اسلام آباد های کورټ د پښتون تحفظ موومنت گرفتار کړی شوی فعال حیات پریغال د مقدمه او رونه یوې هفتې د پاره ځنډولې ده. نندګل پورس عدالت وفاقي تفتیشي ادارې اف ای ای ته ویلي د حیات پریغال د سوشل میډیا استعمال په حق له دې رپورت عدالت ته وړاندې کی. د پی ټی ایم یو فعال غړی او موجوده د قومي اسمبلی غړی علي وزیر ډیوا سره خبرو کې ویلي د نننۍ او رونې په موقع اف ای ای د پریغال په حق له رپورت کې د هغه پر ضد هیڅ قسمه د جرم ریکارډ نه وو او دا چې کم کس په پریغال کیس جوړ کړی وو هغه هم خپل
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې غږ کړی چې په سعودي عربستان باندې د وسلو هر ډول خرڅول بند کړی شي. دغه غږ وروسته له هغې پورته شو چې تیره میاشت په یمن کې د ښوونځي په یو بس باندې د بمی برید په ترڅ کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون یو 150 تنه وژل شوی وه. د بشری حقوقو د څار ادارې یا ایچ آر ډبلیو د اتوار یکشنبې په ورځ په خپل یو خپور کړي راپور کې یاد برید یو ښکاره جنګي جرم بللی.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تازه رپورټ تر مخه یورپ ته تلونکي کډوالو شمیره کم شوي خو بهیره روم د لارې یورپ ته هوړېدونکو مرګونه زیات شوي دي. دا رپورټ نن د ګل پورس جاری شوی. د ډیسپریټ جرنیز په نوم دغه رپورټ کې ویل شوی پر اوس کال بهیره روم نه هوړېدو په موقع 200 او شپږویا خلک مړه شوي. رپورټ تر مخه سګنی کال د غشمیره وسپورې 1095 ده.
د برازیل په موزیم کې ستر لګیدلې اور اوس د کابو کېدو په حال کې دی. د اور وژنې د ادارې یو ویاند رابرټو روبیدو نن د ګل یا دوشنبې په ورځ وویل چې دغه اور به په راتلونکو څو ساعتونو کې په بشپړه توګه مړ شي. په دغه 200 کلن موزیم کې د 60 میلیونو زیات لرغوني آثار دي. د برازیل ولسمشر میشل ټیمر ویلي چې په موزیم کې وخت تاوان له حسابه وتلی دی. نوموړي په یو بیان کې ویلي دي چې دا د برازیل لپاره یوه غمجنه ورځ ده. د 200 کلونو کار، څېړنه او پوهه مو له لاسه ورکړه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د اسلام آباد های کورټ د پښتون تحفظ موومنت گرفتار کړی شوی فعال حیات پریغال د مقدمه اورونه یوې هفتې د پاره ځنډولې. نن د ګل پورز عدالت اف ای ای ته ویل دي چې د پریغال د سوشل میډیا استعمال په حق له رپورت آینده اورونه کې عدالت ته وړاندې کی. ارشد حسین په تفصیلی رپورت تیار کړی.
بالکل، دا څوک چیف جسټس عمر فاروق دغه عدالت کې اوریدنه وه. د بیل ضمانت والا کیس یو، نو په هغه کې بیس ورته وایي په پښتو کې، چې بیس په کېده نن د ضمانت والا. نو هغه بیس بالکل وشو چې کوم دی فای رپورټ راغلی و، هغه کې بالکل دا ورته چې د نن د تیر وخت کریمینل کیسونه شته، نه په دیشي کې دی پاتې شوی دی، د په سفر کې دی، هلته جاب کوي او دلته مثال په دمانه هیڅ داسې الزامات نشته دی. او بل د کوم کس دی طرفه چې شوی و اف ای آر شوی و، هغه هم بل ته وایي چې ما په هیڅ اعتراض نشته دی او ما مدد نه یا څه نورې داسې خبرې نه دي کړې، ما هم په دې باندې هیڅ داسې شک او شبهات نشته، لهذا دې ته د ضمانت ورکړی شي. نو په دې باندې ډیسکشن وشو، نورې څه داسې خبرې وکیلانو د یو بل طرف نه ورکړي، خو تقریبا دا و چې امید ډېر زیات و، ځکه چې وکیلانو چې کومې خبرې وکړې یا نور چې کوم مدعي و مخالف چې و، نو هغه هم څه پې اعتراض نه وکړو. دا یې وویل چې زه مانه غلطي شوې ده، خو د په دې وجه باندې مونږ بهر ته انتظار کوو. بیا شاته په دېش باندې یو هفته ډی ټی فکس نه کړو، په وی چې په یو هفته کې دننه فارنزیک چې کوم غدي، فارنزیک ترانزیت چې کوم غدي، یو نوې فیسبوک میډیا په حواله سره څو قانون پاس شوی دی، نو هغه یو وخت چې هغه چرشی بیا بزپی خبره کوم.
استاسو وکیل د دینه دا بحث کې دا پښتنه ونکړه چې په د باندې سم مقدمه نشته، د کریمینل ریکارډ نشته، نو آیا دا دونه موده دی په جیل کې په کم اساس یا په کم بنیاد وساتل شو؟
ګوره، دا خو داسې وی هم کنه چې دا خو دی په دیش باندې دی ورته ویل چې تر اوسه پورې د ساتل دا هم بغیر به څه دی چې د ایف ای کوم رپورت راغی او کوم مخالف کس چې دی هغه چې هغه هم دا وایي کنه، نو د حق جوړیږي چې اوس مزید دی په جیل کې نشي پاتې، ځکه چې دا به نه انصافي وي او دا به د سره زیاتی وي. خو اندازه دا سیوا چې پکې خبرې د نور چا دی پکې د بل ځای نه کنټرول کیږي، ځکه چې کوم بیس کې مونږ ولاړو نو بیس کې خو بالکل دا خبره بالکل ښکارا شوه چې هیڅ داسې خبره نه شوه پاتې پکې چې دې مزید په غږ پاتې شو. اوس دغه رپورټ دی چې فرانزیک رپورټ چې کوم دی راغواړي نو په دې حواله سره به اوس مزید دته مشکلات پیدا کوي مونږ په خیال سره دته به مشکلات پیدا کوي. نو اوس د دې مشکلات په حواله سره مخته سوچ وکول په کار دي چې مونږ به څه کوو.
ها دراته وی علي وزیر صاحب تاسو په خپل د یاد پرغال سره ملاقات او شو خبرې وشولې په جیل کې وسره رویه څنګه ده؟
نه دی بالکل دی نو راوړی دلته په عدالت کې نه پیش بالکل مونږ موجود وو چې د هیرینګ کې د خدي نو راوړی.
دراته وی چې د دې مقدمې نه مخ کې تاسو د وزیر قانون بابا روان سره ملاقات شو تاسو د محسن داوړ؟
بالکل زمونږ پارون وسره مازدیګر مخام ملاو شوی وو نو هغه خو موږ مخیا سره اوس سرکاري ذمہواري او د تسپارلې دي دی نشي پېښ کېدلی یا څه داسې بله مسله به. نو یو بل وکیل یې دو چې دا د های کورټ ریټایر جج وو نو هغه یې راکړه الکا هیرینګ او په دې شي کې داسې څه مسله نه وه خو داسې دي کنه چې دا کیس نور څوک یا چې پیریان ورته ووایي نو شریف پر آسمانی مخلوق وای مونږ ورته وایو کنه چې مونږ دا څه خلک دي کنه چې بس چې کوم زیاتې دي کوي یا کوم لار باندې دي روان دي یا داسې د حیات په ځوانانو نورو داسې ځوانان چې په زرونه یې غیب کړي دي په خپل حکومت خاني کې خوندي کړي دي نو بس اوس د پښتنو سره جبر دی روان دي کله دا عدالت په شکل کې کله دا مسنګ پرسن په شکل کې کله دا اپریشن په شکل کې کله دا بیکور کېدو په شکل کې نو بس اوس د دې دا ظلم جبر دا اوس د دې تب مخنیوي خامخا خو به ګورو ټول ځکه چې ځوانان خو مونږ داسې نشو ورته پرېښېدي چې د دې څه مرضي وي هغه به کوي.
درنو قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د وی وی ډی وینه اوري او راځو یو بلې مهمه مسالې ته. سبا ټاکل شوې ده چې د پاکستان د صدارتي انتخاباتو لپاره ټاکنې ترسره شي چې څوک د پاکستان صدر جوړیږي خو مخالف ګوندونه اوس هم یو کاندید نه لري. د دې ګټه به چاته رسیږي؟ په دې اړه بشپړ راپور لسیمی د ډیوی خبریالي رابې پیر رالیږلی.
د هیواد دیارلسم صدر به سبا یعنی د روانې میاشتې په څلورمه نیټه ټاکل کیږي. د الیکشن کمیشن لاړخه دغه صدارتي ټاکنو دپاره ټولې تیاری ترسره سوي دي خو مخالف ګوندونه د صدارتي چوکۍ دپاره یو کاندید په راوستو تر اوسه ناکامه پاتې دي چې ویل کیږي چې ګټه یې د تحریک انصاف کاندید عارف الوی ته رسېدای سي. د صدارتي ټاکنو دپاره د الیکشن کمیشن لاړخه په پارلیمان او څلورو صوبایي اسمبلی کې پولینګ سټېشنې جوړ کړې سوي دي. صدارتي ټاکنو د پولینګ دپاره بیلټ پیپر او نور سامان هم اسمبلی ته رسول سوی دي. د قومي اسمبلی د ویان تر مخه صدارتي ټاکنو عمل به سهار تر 10 بجو څخه د ماځیګر تر 4 بجو پورې په پارلیمان او په 4 صوبو اسمبلی کې پر یو وخت دوام لري. په اوسني صدارتي ټاکنو کې د تحریک انصاف عارف الوی، د پیپلز ګوند اعتزاز احسن او د جمعیت علمای اسلام مولانا فضل الرحمن د کاندیدانو په توګه برخه اخلي. د مخالفو ګوندونو د تقسیم لوجه د تحریک انصاف عارف الوی خپل په ګټه باور دي. بل پلوته اعتزاز احسن د صدر د چوکۍ د پاره د کاندید په توګه برقراره په ساتلو صدارتي کاندید او د ام ام ای مشر مولانا فضل الرحمن پیر پیپلز ګوند سختې نیوکې کړي او ویلي
وزیر اعظم کې الیکشن کې لیے انہوں نے اپنے 53 ووٹ خاموش کر دیے. پنجاب میں انہوں نے اپنے ووٹ خاموش کر دیے اور اس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کے مواقع مہیا کیے.
وزیر اعظم د چوکۍ د پاره هم پیپلز ګوند خپل درو 500 ووټونه خاموشه ساتلی وو او پنجاب کې هم پی ټی آی ته د حکومت جوړولو موقع ورکړی و. بل پلوته پیپلز ګوند یو ځل بیا د مسلم لیگ نواز ډلې څخه هم اعتزاز احسن ته ووټ ورکولو غوښتنه کړې ده خو مخالف ګوندونه تر اوسه په یو کاندید راوستو نه دي رضا سوي. د پاکستان د آئین تر مخه د صدر ټاکنه د پټي رای شمیرې په ذریعه کیږي چې د پارا الیکټورل کالج، سینټ، قومي اسمبلی او څلور صوبایي اسمبلی وي. د قومي اسمبلی اسمبلی او د بلوچستان اسمبلی د هر غړي یو ووټ شمیرل کیږي. خو د پنجاب، سندھ او د خیبر پښتونخوا د اسمبلیو 15-15 ووټونه شمیرل کیږي. د صدر د الیکټورل کالج ټول ووټونه وسو شپږوي، خو په مختلفو اسمبلیو کې پر چوکۍ د غړو د نشټوالي له وجې د ځلبا دغه شمیره 6-4 او په ساده اکثریت به د هیواد نوی صدر ټاکل کیږي.
ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تازه رپورټ تر مخه یورپ ته تلونکي کډوالو شمیره کمه شوې، خو بهیرې روم د لارې یورپ ته هوړېدونکو مرګونه زیات شوي دي. دا رپورټ نن د ګل پورس جاری شوی. عدنان رشید نه تفصیلي رپورټ ورو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر د ګل پورس خپل تازه رپورټ کې ویلي اروپا ته د کډوالو راتګ کې کمی راغلی، خو هغه ناقانونه کډوال کوم چې د بهیرې روم په لار اروپا ته راځي د هغوی د مړینې شمیره زیاته شوې ده. رپورټ لیکي لیبیا د ناقانونه کډوالو سارنه زیاته کړي، او هم دغه وجه ده چې قاچاقګر یا سمګلران په خطرناکو لارو اروپا ته ناقانونه کډوال راولي. د دغه رپورټ سرخط ته خطرناک سفر. رپورټ لیکي تیر کال د بحیره روم په لار 2200 ناقانونه کډوال مړه شوي وو، یعنی په 200 ناقانونه کډوالو کې یو تن په لاره مړ شوی وو. خوسکل یعنی 2013 کې 1500 کډوال په دغه لار مړ شوی، مطلب 13 کډوالو کې یو تن په دغه سفر کې ژوند د لاسه ورکړی. رپورټ زیاتوي دغه تناسب سکل د جون په میاشت کې زیات شوی، یعنی په 9 ناقانونه کډوالو کې یو تن مړ شوی دی. د خطرناک سفر په نوم دغه رپورټ لیکي سکل لس پیښو کې 50 نه زیات کسان مړ شوي. صرف د جون په میاشت کې 9 حادثاتي پیښې شوې دي. دغه کډوال زیاتره د لیبیا نه روان شوي وو. رپورت وايي په نړۍ کې د ټول نه خونړې سمندري لار د بحیره روم ده.
قدمونو اوریدونکو اوس هم راځو یوې نړیوالې بلې مسلې ته، هغه د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یا ایچ آر ډبلیو غږ کړی چې په سعودي عربستان باندې د وسلو هر ډول خرڅول یا خرڅلاو بند کړی شي. دا غږ وروسته له هغې وشو چې تیره میاشت په یمن کې د ښوونځي په یو بس باندې د بمی برید په ترڅ کې د 40 ماشومانو په ګډون 150 تنه وژل شوي وو. نور حال زموږ همکار نوشیروان قلندر درکوي.
د بشری حقوقو ډلې د غږ په یمن کې د هغې پیښې وروسته کړې دي چې په کې د اگست په اولنې اونۍ کې د سعودي عرب په مشرق کې اتحاد په یمن کې په یو سکول بس میزایل ورغورځولی و چې په کې 150 سکول ماشومان وژل شوي وو. د اتوار په ورځ ورکړې شوې رپورټ کې د بشری حقوقو ډلې دغه برید ته جنګي جرم ویلې دي، او ویلي دي چې د سعودي عرب مشرق کې اتحاد د اولسي وژنو یو خراب تاریخ لري، او د دینه وړاندې هم په یمن کې په ودونو، جنازو، هسپتالونو او سکولونو داسې رقم بریدونه کړي دي. د سعودي عرب مشرق اتحاد چې ورته د امریکا مرسته حاصله ده، د کال 2015 د مارچ میاشتې راهیسې د حوثي اغیانو په ضد جګړه کې بوختي. دغه اتحاد په یمن کې د عبدالربو منصور هادي د حکومت په شا ولاړ دی، او دغه حکومت په نړیوال کچ هم منل کیږي. د اتحاد مقصد د حکومت بیرته په ځای کول دي. د بشري حقوقو ډلې د رپورټ نه وړاندې د سعودي عرب مشرقي اتحاد د پلټنو رپورټ تسلیم کړی وو، او په یمن کې سکول بس باندې شوی برید یو غلطي منلې ده. ورسره دا هم منلې ده چې اتحاد د بیګونه خلکو وجنو د پیښو په کمی راوستلو کې ناکام شوی دی. اتحاد د پلټنو په رپورټ خپل عکس العمل کې ویلي دي چې هغه خلک چې د شوی برید غلطي مني احتساب به ورسره کیږي، او په ضد به قانوني ګامونه هم پورته کولی شي، خو دغه ګامونه به هله پورته کوي چې ورته د رپورټ جزئیات ورکړي شي. اتحاد دا هم ژمنه کړې ده چې د یمن حکومت سره په دې لړ کې په همکارۍ کې دي، او د وژل شوو کورنو ته به تاوان ورکوي. د امریکا خارجه وزارت د سعودي عرب مشرق کې د اتحاد د بیان هرکلی کړی دی، او ویلي دي چې دا بیان د پیښې د بې طرفه او قابل احتساب ممکنه ګامونو اړخ ته یو اهم ګام دی. خو د هیومن رائټس واچ د ماشومانو د حقوقو سیړونکو بل وین ایز ورلد په امریکا او نورو هیوادونو زور راوړی دی چې سعودي عرب ته د وسلې ترسیل په فوري توګه ودروي او د ملګرو ملتونو د خپلواکا د یمن په اړه د پلټنو د مرسته وکړي چې داسې په مستقبل کې د اجتماعي وجنو د ناوړه پیښو مخه ونیول شي.
اوزو بلوچستان ته. بلوچستان په مستون کې د یو ریموټ کنټرول بم په چاودنه کې د یو استاد وجل شو، د هغه زوی په کې ټپي شوی دی. بل طرف ته په یوې بله پیښه کې د بلوچستان په مچ نومي سیمه کې د سکرو د ډبرو د دوه کان کیندونکي یا مزدوران مړه شوي دي او درې نور په کې بے هوش دي. نور تفصیل په دغه پیښو په حواله سره حمید سمسور ناورو.
په بلوچستان کې د تشدد پیښې دوام لري. لومړی پیښه له کوټې څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د مستونګ د تیرا د کنداو په سیمه کې رامنځته شوه. د مستونګ ځایي چارواکو ویل چې د سکول یو استاد په خپل ګاډي کې ادیرې ته روان وو چې بمی چاودنه وسوله چې په ترس کې د یو جلسو او د دزوی بیا کاری ټپي شو. پولیس وی چې دوی ورځې وړاندې د ورور په هدف باندې د نامعلوم وسلوالو له لوري وژل شوی وو. دای حاضرې ته د دواره لپاره تللی. تر اوسه پورې د دې پیش مسولیت چا په سر نه دی اخستی. و بل لور ته بیا هلته په مچ کې د کویلې په کان کې د زارجان غازو زوروره چاودنه وسوله. د مانز انسپکټر عبدالرشید وویل یو کاریګر کار کوي چې د زارجان غازو یو زوروره چاودنه وسوله. بیا بل کاریګر ورشه وسوي دی لاندې ورغلی چې د عراقشي هغه هم خپل ځان له لاسه ورکړي. د کویلی د ماینز انسپکټر عبدالرشید وایي صف امریکا ته وویل چې د کویلی دغه کان 300 فوټه لاندې وو. هلته د اواله پاره پنکې هم موجوده وي خو مزدورانو نه وی لګولي. حمله دغه کبله د زارجان غازو د جمع کېدو دغه پیښه رامنځته شوی ده. درې ورځې وړاندې په ارنایي کې په طالب کور ماینز کې هم د غازو یو زورور چاودنه شوې وه چې له سبب 15 مزدوران په دغه کان کې دننه بند پاتې شوي وو. چې وروسته بیا څلورې ټپیان سوي کسان راوکشل او د یو مړی ترلاسه شو. په تیرو درو اونۍ کې په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې د مړو شمېر اوس 22 ته رسېدلې ده. د تیرې میاشتې پر 15 باندې و کوټې ته نږدې د سنجدي د کویلې په کان کې زورور چاودنه شوې وه چې له سبب په دغه کان کې 13 مزدورکار کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې دغه ډول پیښې ورځنی معمول ګرځېدلې دي. د مزدورکار خلکو سازمان وی چې د کویلې په قانونو کې دننه د مزدورانو لپاره د سرخوندي ساتلو لپاره په ځله پوری ګامونه نه دی اخیستل شوی. حمله دغه کبله چې پر روان کال کې د کویلې په قانونو کې تر 3 زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې تر 1,50,000 زیات کسان په کار بوخت دي چې دوی زیاتره د خیبر پښتونخوا د شانګلي او د سوات اوسیدونکي دي. مزدورکار خلک ویل چې د کویلې په قانونو کې دننه د مزدورانو رجستریشن نه کوي چې کله دوی له پیښو سره مخامخ شي نه خو د حکومت او نه د قانونو د مالکانو له لوري له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
نو قدر من اوریدونکو، اوس هم زو یو بل مهم راپور ته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د شنو ونو د کرلو کمپاین پر مخ روان ده، بل لوري ته داسې راپورونه هم راغلي دي چې په سوات کې په منګوري او سیدو شریف کې د یوې لارې تر څنګ شنې ونې وهل شوې دي. دا چې د چا لخوا اولې په دې اړه د سیمې چارواکو ته امر شوی چې په 4 ساعتونو کې دې پلټنې وکړي. بشپړ راپور د دې د خبريال فیاض ظفر نوري.
د سواد سرخار منګوري او سیدو شریف کې د غټ سړک په غاړه د شنو ونو په کټ کولو د صوبي وزیر اعلی محمود خان د سواد د ځنګلاتو د محکمې مشر یا ډي اف او د نوکری نه معطل کړي دي او ډیپټي کمشنر سواد ته د دغه ونو په هلو په 4 ساعتو کې د تحقیقاتو حکم ورکړي دي او رپورټ یې ترې غوښته دي. د د سوات ډیپټی کمشنر ثاقب رضا اسلم ډیو ته پدې اخلوای
ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن نے کلیئر کٹ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو منع کیا
دی وای چیز لین انتظامی د دې نمک کی هم د ډی ایف او د ونو وهلو نه منع کړي او ډی ایف او بیا هم د ونو وهلی دي او اوس وزیر اعلی د نوټس اخیسته دي ډی ایف او د نوکری نه موثر کړي دي او پسلی رساتو کې زمانہ رپورٹ وخته دي دی وای چې ښکاری دا سي چې وهلی شوی ټوله بنی شنی وی کمیټي وهلی شوی دي
جو کاٹے گئے ہیں
ڈپٹی کمشنر زیادہ کلا چی دا وحلو شو ونو نمونے و دا سوات یونیورسٹی دا باٹنی سانگی تلے گلے شی چی اوی اوگو ری چی دا ونشنے او خرابی وی دا اتوار پا ورس چی دا حیوات پا گوٹ گوٹ کے دا شجرکاری مہم روانو او لوی وڑو ونی بوٹی لگول پا دا سی ورس دا سوات سرخار سیدو شریف او منگورے کے دا فارشت محکمے دا سڑک پا غالشنی ونی وحلے دا ونو وحلو پا وخ دا سیول سوسائیٹی غڑو احتجاج ہم کڑے ہو خود ونو د وهلو سلسله په دغه احتجاج هم نو بندګلې شوې د سیول سوسایټي غړې حضرت مناز وای چې دا تکشنی ونی دا غو د مخې بهلې دي
د تکشنی ونی زما د مخې والا شوې دي منګ دلته کې په هر موقع چې ونی ته لاس غرزولای شوې ده د فارشت محکمې طرفه نو منګ دا غي مکمل تحفظ کړی ده منګ د خلکو سره مننه سوال کړی ټیګدار ته او هر محکمې ته تلیو ز د چیف منیسټر انتهایی شکر گزار یم چې دې شنو ونو قاتل یې سسپند کو او زه تنور امید ساتم چې دې به انکوایری کوي چې رښنی ونه په ست طریقه والا شوې دي او ولي والا شوې دي او نور سواد د ونو د کټاینا بچکی
دا کال 2000 او 2000 کې طالب جنگیالو سواد کې داړي ګړي په وخت سواد په ځنګلو کې ګنښ میرونه وهاله وي او لرګي ورله خرڅ کړیو او دا غي نروستو د جنگلاتو د محکمې خپل چارواکو په غټه پیمانه دا ونی وهلې دي په دې حق لا ډیوا د معطل شوی ډیپو محمد اقبال سره رابطه وکړه نو هغه وی چې کومې ونی وهلې شوې دي دا ټولې زړې او خرابې وي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوا سوات
د پاکستان شماریاتو ادارې په پخوانی قبایلی سیمو کې کور په کور باندې یو سروې شروع کړې ده او په دې کې به د خلکو د صحت تعلیم او د اوسېدو چې کوم معیار دی هغه د هغې په هکله معلومات کیږي په دې حوالې سره تفصیلي رپورټ سادیه قاسم شاه نورو
د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا کې زم کې دو نه پس په ډومبي ځل دغه قبایلی ضلعو کې د پاکستان شماریاتو اداره یا بیورو اف سټیټیسټکس با دغلته د خلکو ټولنیز ژوند معیار معلومولو لپاره یو سروې کوي دغه سروې کې د صحت تعلیم د ژوند معیار د ښځو ژوند او غربت سره سره نور هم ډېر تپوسونه د دغه ځای د خلکو نه کیږي دغه ادارې د ټولو قبایلی ضلعو لپاره بیل بیل تیمونه جوړ کړي او د راتلونکي کال ترمنځ پورې به دغه سروې ترسره کیږي خو په داسې مهال چې په قبایلي ضلعو کې تیرو کلونو کې څه قسمه جنگي حالات تیر شوي او هغلته خلکو ژوند څنګه متاثر شوی د دې حکومتي سروې په لار کې به څه قسمه مشکلات مخې ته راځي د فاټا کرمې ضلع سره تعلق لرونکي یو خبریال ذوالفقار علي په دې هکله وایي د فاټا حالات اوس هم دومره ښه نه دي چې حکومتي سروې ټیمز به ښه په آزاده وګرځي او دغه سروې مکمل کړي
فاټا کې ټیک د امن او امان حالات هغه شان نه دي چې کوم څلور کاله پنځه کاله مخکې وو خو بیا هم دغه سي حالات نه دي چې الته کې وو چې کوم د سروې کسان دي هغه به په آزاده وګرځيږي خلکو سره به خبري وکړي غټه مسله لکه اوس خې دوی په نظر کې په اورګزو د بر تحصیل کې دا چې الته کې ایون د تیر شوی چې کوم هغه مردم شماري و هغه نه وشو دغه سي په نارت وزیرستان کې داسي علاقي دي په کورما کې داسي علاقي دي سیکټریان وجه نه چې د یو پر کې سړی چې د هغه د بلې پر کې علاقې ته نشي تلای مشکلات شته ټارګټ کلینګ دي او سرکاري افسر چې دی هغه ته وسم ډیر خلک الته کې د شک په نظر ګوري نو یره شته د خلکو سره خدا به ټایم اخلي مسلې ډيري دي
ذوالفقار علي وای دې سروې سره سره خلک به په دې هم په حول زیات ضروری وي چې دا سروې ولي کیږي او د دې به مخکې د خلکو ته څه قسمه فائدې ورسي ذوالفقار علي وای د خوځو په حق له هم به کم تپوسونه کیږي دا غي لپاره به حکومت ته څه خاص طریقې کار اختیارول پکار وي چې د فائته خوځو आवाज هم په دې سروې کې شامل شي
لکه زنانو حوالی سره د غوی د تعلیم د غوی د ژوند د غوی د روزګار څه کار کسب کوي د خاندان مشري چې دی آیا هغه د زنانه په لاس کې دی کنه دغه د اختیار چې دی هغه د نارینه په لاس کې دی داسې مختلف سوالات ولې چې دا دوی د وایي د پاکستان بیورو اف سټاتستیک والا چې دا د بین الاقوامي سټانډرډ هغه دي سوالات دي نو زنانه ونه بدا تپوس کیږي خو که نه وشولو زنانه که لږ څه هیزیټیشن فیل کولو نو بیا به سروې والا چې دي هغوی به د خپل میتودالوجي چینج کوي کیدای شي څه بل څه طریقه یا هلته کې زنانه چې دي هغه واخلي هغوی پترو د سروې وکړي.
د تکړه قبایلی خور نومي کارکونکي نوشین چې پخپله هم اورګزی قبایلی ضلع سره تعلق لري وای حکومت دا سروې هم لګر تیر شوی سرشمیری یا د مردم شماری په شانتي وکړه چې خځې پکې د شمولیت نه بیلی پاتې کړي شوی وي نو بیا د داسې سرویز د لارې حکومت په صرف پیسې ضایع کوي.
پہله سال په دسي مونم تپوس کې کی مو ژوندۍ حالات په خلکو مختار شي مو مسائل په راشي کې د شغه په توګه باندې بیا متابیا دسي ترقیاتی پروګرامونه هم جوړ شي د مسائل حل مرکز راوځي مانم چې خزو تا د کی بالکل په هغه आवाज بم ورسیږي خو دا ډیر زیات ډیپند کوي په طریقې کار باندې
هغه وای پکار ده د ځای دستور مطابق داسې طریقې کار جوړ شي چې د قبایلی زلو خزې په خپل د دې سوالونو ځوابونه ورکړي.
څکله یو خزې دوه ځینې خلې لکه فرض کا یو ټیم دوه تشکیل کړي نو هغه په خپل لکه خزو ټیم به تشکیل کړي غنه علاوه به غسر دام وی څنګه پختوم یې ویل شي او غوی لا کوتت لیم شي او خلکو سره کور کې دنه هغه خزو سره هم خبره بادشیت کوي شي ته پوسونه کوي شي پرفارم فیل کی نو داسې خزو کا ټیم تشکیل شو هغه ځلاري ته پوسونه وکړو خو بهترین مانیټرینګ
دغه سروې چې پنځشتو برخو کې ویشل شوی باجوړ مومند خیبر اورګزی کرم شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان ضلعو کې کیږي هله به صحیح نتیجې ترلاسه کړي که د دغلته ښځو او د سړو پکې پوره شمولیت وشي او خلکو ته د وړاندې نه د دې سروې اهمیت په هکله پوهه هم ورکړي شي. سادیا قاسم شاور.